یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. په دغه پروگرام کې اوري چې عبدالله عبدالله وایي سر له سبا په دوحه کې د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي. دا چې څنګه په پروگرام کې به یې واورئ خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیل شي. په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي او واشنگتن، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته. د خبرونو تفصیل تمدا چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبر نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. ښاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د امریکای په هنتونونو یو څیړنه شي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونډه کمه کړه، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې له 2014 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه وو، په 2019 کال کې دا شمیره 100 تنو ته لوړه شوه. دا څېړنې چې د براون او بوسټن په هنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یوه برخه ده وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا څېړنه د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي. دا څېړنه د ملګرو ملتو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې په یوه تنظیم موونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډې شي.
لسلو زیات میرمنې د شهید محمد الیاس دایی
په اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری.
د وی چې د شهید الیاس دایی د مورکی په ګډون او مشی لاندې لسلو زیات میرمنې تر یو چتر لاندې راټولې شي او د جګړې لشکلو لوریو د جګړې د بندیدو او دایمي اوربند غوښتنه کوي. دا ساجی راډو خبريال الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پوري د وصل شوی مقناطیسي ماين پچاودنه کې وشل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو شمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوز د څلور ستوري متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. کچېری دا ټاکنه تایید شي، جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوسټ دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وشپېته کلن آستن په وست پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او یو څلوېښت کاله یې په پوځ کې کار کړی دی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستې مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آستن نوماندي باید د سنا له خوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د حقو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پری باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر شلمه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په غلسک شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په وی خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو پاړه د 1997 کال پریکړه لیک لمخي دا اقدام شوی دی. پر دوی تور پوری دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس ترلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختي څارندې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د حقو کسانو د دفاع لپاره چې عملا اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر دا چې تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی لوړ پوړو مشانو سر په ماسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دمیتر پیسکوف پرون ویلی وو چې روسیې له جرمني سره بیلابیلې اړیکې ساتلې چې په ځینو برخو کې بریالۍ او په ځینو مسایلو کې لږ بریالۍ وي. پیسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اورید، ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا د سولې مرکچان جدي بحثونه پیلوي. دا موده سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. دا هم اوری چې د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قومندان جنرال وهاب وردک له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په اړه باندې څه وایي؟
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لیکن خارجی دفعه کولو د خارجی حملو د خاطره یو سیستم دفاعی هوایی ته ضرورت دی.
دا مرکه بخبره کړو په دویمه نیمایی که با په همدې موضوع چې له افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې څه ډول چلند کیږي، د امریکا نوې اداره یو مفصل بحث هم درته خبر کوم.
رئیس جمهور ترامپ ډېر ساعتي وو، هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو، خو زه فکر کوم پنټاګون او ناتو هغوی د دوی طرفدار نه دي.
بیام خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د ښاغلي عبدالله نننۍ خبرې اورېدلې او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خوده او باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې یاد کړل. خاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنۍ او مدني ټولنو په کانفرنس کې خبري کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبه پورې پیل شي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شوي او موضوعات په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند یې د دې بحثونو هغه ټکی یاد کړ چې په خبرې ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت ضعف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربند هغه مهم ټکی دي چې لدی وړاندې هم ویل کېدل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي. که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسېنس کوي، ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 ماده یې نوملړ ترلاسه کړی، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان نعیم وردک د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرز العمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود، په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلومات وشي. د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاوی تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو او پایله ښه ارزولې ده. سلام زیسب
مننه امید ظهیر مالو لکابل لمکسره خبري کولی وی ویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله ویل سبب په دوه کې د افغان ټیم او همدارنګه د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي. جزئیات مکمل ورنکړل خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهم او مهمه برخه وي. ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نه منځنی صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قماندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي. دا ورسره له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ویلي که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر مؤثریت اغیز وکړي. له ښاغلي وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډیرا نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو. په دې اړه پام وکړې مرکې ته.
زموږ قوای هوایی صفر وه. قوای هوایی ته دی توجه ونه کړه تر 2009 کاله پورې. پاس د 2009 کاله یې توجه ورته وکړه، آهسته آهسته تر 2010 او 2014 کاله پورې لږ توجه وکړه. پاس د 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو، ترانسپورتي هلیکوپترو، جنګي هلیکوپترو، ترانسپورتي طیارو او جنگی تیارو باندې مجهز دي.
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي.
دغه قوای هوایی چې اوس فعلاً ده، دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خو بعضې کمبوتات، بعضې نواقصات لري چې هغه زه بیا درته وایم چې کوم نواقصات لري، لاکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعي هوایی نشته. چه سیستم دفاعي هوایی د افغانستان د سرحداتو تمامیت ارضي استقلال او د شنه آسمانه دفاع کوي.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړي چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعی هوایی د دې قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی، جیټ دی قوه د واکټ دفاع واده، قوه د وادار ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ورو، نه تعوی دی جیټ ورو، نه قوه د واکټ دفاع واده ورو، نه نه وادار ورو. هغه معبد دی، هغه یو ډېر مغرق او پیچیده سیستم دی. یو غوته وخت پکار دی، بوته پیسې زیاتې پکار دی، تقریبا په دود شپه اوه اته میلیارده ډالره ورته پکار دی چې هغه په پښو ودروه شي. اوس دغه داخلي جنگ د داخلي دغو القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفینو د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده، لاکن یو څه نواقصات یې
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي، یعنی امریکا یې په لاس کې د ناتو درته راغلی، هغو هم غفلت وکړو. هغو هم د دمو قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دی دغه قوای هوایي په پښو ودروو. د موږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کړی، موږ هم غفلت کړی دی، موږ هم سستی کړی ده. خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه د خپل پلان باندې لغونو دی. داسې ونه شول چې په واره د قوای هوایي چې په واره تداب یې ښی وی که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایي نه یو کمیسون ورکه جوړ شوی وی د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی وی دا به ډېر ښه کار و.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردک و چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکارۍ باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وسم راځي وی نړیواله موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره سرغړون کې بلل شوې دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خبر شو، د افغانستان بل گاونډ ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او ولې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او د وچ ته ورتښتېدلي وو جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1997 کال قانون لمخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي دي. د قانون لمخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کېږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې پکې څخه عمل کېږي یا په هغو کې خپل دولتونه یا نورې ډلې ښکېل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سخبریزو ډلو ته په اشاره القاعده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سخبریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي. البته د یادونې وړ بولو چې درې واړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکې وهل یا لمسول دي داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. ډېرې دا ډول حملې هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیا، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپل دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکېل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تېر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه له خپلې ژمنتیا هیڅکله پشا نه شي او وایي هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو زیاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کیږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تېر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څلور گاونډي وادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنه سره تاجکستان په هغو وادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجی اصافه وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بیاسناد موټرو د ثبت لاري دروسه 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نتیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بیاسناد موټرو د ثبت لاري نږدې 2 میلیارد افغانۍ وایت راټول شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او امن نظم یاد شوی. په لوګر کې د 313 میلیون افغانۍ په لګښت ولس لوی پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسلنن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولس لوی پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلي کېدو له لارې ګڼو بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وای یادې پلی شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغند رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.9 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصيلي د ازادي راډیو په وپاني اوریدل شي. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس تخپلینګور د وژلو په جرم په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لورته د پکتیا د خزو چارو ریاست مسولینی د محکمو د دې اقدام مرکلی کوي او جاتوي دا محکمه هغو کورنیو ته چې له خزو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بېګنا څوک قتل کړي او یا ورسره زور زیاتی وشي نو له مجازاتو نشي خلاصېدی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینې په نوم د یوې وژل شوې مېرمنې د قضیې د څېړنې موظفه څارنواله ده، قضایي جلسې ته د یادې قضیې په اړه داسې وویل: له دوسیې داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومی په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي، مړی زوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د سارنوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینې په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لوري ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پریکړې وروسته مجرم پیژندل کېږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجه منګل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نومې مدافع وکیل وایي چې مدینې رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوی.
مدینې له خاله کور فرار کېدل د هغې یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې لخوا ختول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنې لخوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 28 کالو بند سزا اورولې وه. خو د پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کال تنفیذي بند محکوم کړ. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ:
تو محمد رحیم فرزند سید رحیم را
ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالی په قضیه کې چې د مدینه د وژنې لامل شوی د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي، خو دا حکم وروستی نه دی او ته کولای شي چې د وروستي حکم غوښتون کې شي.
شما میتوانید که سپانه
این حکم فرجم خواه شاید. در پکتیا در خز و چار ریاست پا علنی دول در خز و پرونانده در کورنی تاوتریخوالی در قضی و سیرل گتا بر بولی. در پکتیا در خز و چار رئیسی نسرین و ریاخیل ویل
در غرکم علنی محکمی سی اغا در تاوتریخوالی پا مورید بندیوی دیر زیادی گتی لری، ولی گتی سی شایدی اغا دست دیری فامیلی نو بنور پا دی بندی پویسی او دوی با یو بیگونا شخص نقتل کهی. زکه مگر دیری در غسی مسائل لرو دی خصوصا دی ولسوالوی طرف ته سی خوین دی پا قتل رسول کیگی، ولی اغا موضوع مخفی پاتی سی. نو زخو دیر خوخستم او دیر خوشحال استم دی جلسی سخه.
بلوری تا دی پکتیا والی محمد حلیم فدایی چه پا دی علنی محکمه که دی زن و نور و ملکی او پوزی چارواک و سرایوزای برخ اخیستی و اول
دا پخپل بندخی چی محاکم مختگی ترسید دیلی دی او اغوی غاری چی بغارونو که فیصله نوی بلکه اغا پا دفترونو که
که چه هم پا ورستایو کلونو که دا افغانستان پا کشفی عدلی او قضایی دارو که دا زنو اصلاحاتو او تریو بریده دا فساد دا مخنیوی خبرکی گی، خب یا هم قضایه او تا پا زن رسیدنه دا متهمینو لپاره دا نارنه او خزینه مدافع وکیلانو کمخت او نورستونزی حقه چه دی که رسمی محاکمو تای دا خلکو تا کم کرده دی.
آزادی رادیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوژمنو مایوسه کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړېدو او برېښنا د تولید پاړه ورسره کړی وي. دوی وایي د دې بند جوړولو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي او هغه کارونه چې شوي کیفیت خراب دی. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو غوژمنو او پرې شوي بې کیفیت کار خلک مایوسه کړي دي. و کال مخکې وټپور ولسوالۍ کې د پیج درې پر سیند د برېښنا د بند جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې څلورو کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا 10,000 کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسېدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بې کیفیته کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
ستونزه بېخي ډېره ده. وله چې ده وله بې کیفیته ده، وله ټوله راولېدلې ده، دړې وړې پروت دی. نو دغه به څه برق کار وکړي او څه زمونږ د کور په سر باندې لینونه تیر شولو، تش لینونه یې تیر شوي دي، برق پکې نشته دی.
نوموړی زیاتوي د برېښنا بند د جوړېدو وخت څلور کاله ټاکل شوی و، خو دا د اوو کاله یې په پوره کېدو دي، خو لا یې هم چارې نه دي بشپړې شوي. د سیمې یو بل اوسېدونکي رسول محمد خاکسار راته وویل د مناګي بند لپاره پر 15 کیلومتره اوږد کانال کمزوری کار شوی چې د ماتېدو خطر یې زیات دی.
دغه د کانال سیستم چې دغه ډېر کمزوری دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیږې راغورځېږي او کانال چې دی تخریبوي. اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.5 میګاواټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازینی پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې، نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو په خوخه ترسره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسؤلینو ته له ځواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
غوښتنه کړه دا چې د مرکز نه وکړل شي، دلته اداره په جریان کې نه وي، هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي، دفتر یې معلوم نه وي. رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی، خو تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی. هماغه څنګه چې ویلي دي سیوال ته خبرې دي کړي دي.
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نکړي. د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني، خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده، شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغه عمره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده، چې د عمره برق ده او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو، او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي، د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو.
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري، د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي، چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي.